مشهد رادیو اوریدونکو مینه او سلامونه درته وایم. زه بشیر گواهیم او د دریو څخه تر څلورو بجو په دې خبرونه کې ساسي قربایم. هر کله مو کوم په دې خبرونه کې چې خبري غړې د بیرابیل رپورټونو په تاسو ته لرو، په تازه حالاتو به مو خبر ساتو، په تازه موضوعاتو باندې به د خپلو همکارانو سره خبرې لرو. نو هیله ده چې را سره تر پای اوسئ. لومړی به احمد الله تاسو ته د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
نمړې د مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا کانګرس جو بایدن د نومبر 3 می ولسمشریزو انتخاباتو رسمي ګټون کې پتوګه اعلان کړ. د بلوچستان په مچ سیمه کې د هزارګان وژنې پر ضد بلوچستان او سین صوبو کې مظاهره روانه دي، او د افغانستان دفاع وزارت په قندار ولایت کې تر 500 زیات طالبانو د وژنې ادعا کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د کانګرس ګډې غونډې د انتخاباتو استازو یا الکتورل کالج د رایو شمیرې لارې د ډیموکرات ګوند جو بایدن د اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مقابله کې د نومبر 3 مې د ولسمشریزو انتخاباتو رسمي ګټونکو په توګه اعلان کړ. د جنوري 8 اقدام د منتخب ولسمشر بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هیرس په حق کې د انتخاباتو بهیر وروستی پړاو دی. دوی دواړه به د جنوري په 6 د خپلو دندو لوړه کوي. بایدن د ټرمپ د 222 انتخاباتي رایو پرتله د الیکټورل کالج 306 رای ترلاسه کړي. په کانګرس کې د انتخاباتي کالج د رایو شمیرې تر ختمېدو وروسته ټرمپ په یو بیان کې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه خپل ناسمه داوا تکرار کړه، خو د بایدن واک اخیستو مخې ته یې د لار هوارولو ژمنه هم وکړه. په بیان کې د ټرمپ له خولې راغلي چې له انتخاباتي نتیجو سره مکمل اختلاف لري او دا چې واقعیتونه یې هم خبره تاییدوي، خو پر دې سربېره بعد جنوري په 6 واک په سم ډول انتقالیږي. تر دې وړاندې بیګا د ټرمپ ملاتړو د تشدد د لارې د کانګرس مشترکه غونډه له ګډوډۍ سره مخامخ کړه. سیاستوالان د ډزو له کبله پناه اخستو ته مجبور شول، خو تر ګډوډۍ جوړېدو 4 ساعته وروسته پولیسو ودانی خوندي وبلله. بلخوا د واشنگټن پولیسو ویلي د کانګرس په ودانۍ د ټرمپ د پلویانو د یرغل پر مهال 4 کسان مړه شوي دي. جو بایدن په ټلویزیونی وینا کې دا ګډوډي د امریکا په ډیموکراسي برید بللې ده. د بلوچستان په مچ سیمه کې د هزارګان وژنې پر ضد د بلوچستان د سوداګرو ټولنه نن پر احتجاج ده، او کوټې په ګډون د صوبې په نورو غټو ښارونو کې دوکانونه او مارکیټونه بند کړي دي. د ترڅنګ نن په 15 ورځ هم په کوټه کې د هزارګانو پرلت دوام لري. دوی د جنوري پر 2 او 3 شپه په مچ ښار کې د خپلو 10 کسانو د وژنو پر ضد درنه ورکړې ده. د پیښې ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې وه. پرلتوالو تر هغې د وژل شوو کسانو له ښخولو انکار کړی تر څو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ورغلی نه وي، خو عمران خان د جنوري پر 6 په ټویټر لیکلی د درنه ورکوونکو له غمه او غوښتنو خبر دی، او په راتلونکي کې به د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. بلخوا د کراچۍ د 15 په زیاتو ځایونو کې هم نن په 2 ورځ د هزارګانو سره د یووالي لپاره احتجاجي مظاهرې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په قندار ولایت کې تر 500 زیات طالبان وژلي دي. د دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې راغلی چې دغه وسلوال تیر ورځ د قندار په ارغنداب او خاکریز ولسوالیو کې هغه مهال وژل شول چې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د بریدونو په هدف راټول شوي ول. د اعلامیې له مخې امنیتي ځواکونو دغه وسلوال په نښه کړي چې په نتیجه کې 350 طالبان وژل شوي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو پیل شوی دی. دغه خبرو پیل د جنوري په 15 ټاکل شوی و، خو د دواړو لورو مرکچانو له یوې ورځنۍ ځنډ وروسته پرون چهارشنبه لومړنۍ غونډه وکړه. د سولې وزارت ویاندي ناجی انوري وویل اصلي بحثونه به راتلونکي خالي په ورځ پیلېږي. د هغې په خبره داسې پریکړه وشوه چې د راروانې شنبې په ورځ به د دواړو خواوو ترمنځ د ایجنډه د څېړلو په سر ټاکل شوي ټیمونه به خپل کار پیل کړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم هم بیګا په ټویټر هم دغه خبره کړې ده. دواړو خواوو د لومړي پړاو خبرو پر مهال چې 3 میاشتې وخت یې واخیست، د بین الافغاني خبرو ایجنډا او تګلاره نهایي کړې ده. د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی ویلي د پړاو خبرو کې پر اوربند سیاسي شراکتداري او د راتلونکي نظام پر سرنګوالي خبرې کوي. د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تاسو ته احمد الله وړاندې کړو. په دې غړ کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. د امریکا د سیاسي صورتحال په اړه مو په تازه حالاتو خبرو. د پښتون ژغورنې غورځنګ له څلوېښتو زیات غړي پرون په پېښور کې نیول شوي وو، خو بیا یې اکثره غړي خوشې کړل شو. په دوی کې نیول شوي د غورځنګ یوه مشره سنا اجاز وای،
داسې کوي فیارو گرفتارو ته ګور بیا خو جدوجہد نه کېږي. گرفتارې د ریاست جبر چې دی، دا د مبارزې او د جدوجہد برخه یې. چې کله مونږ میدان ته راکوزي مونږ ته پته چې دا هر څه بدې کې راځي، خو مونږ بیا هم ولاړ یو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کوټې هزارګانو ته ویلي چې د دوی د وژل شوو کسانو په مرګ خفه دی، خو مړی دی خخ کړي. دې بیان د قربانیانو کورنۍ غوسه کړي.
چزمور مطالبات نه منی موږ د لیک شنو، موږ مطالبات دادی چې اورورا موږ ته مزمت پکار نسته چې خالی مزمت ماته وای چې مزمت یا موږ ته عملی اقدامات پکار ده، موږ ته دا پکار ده چې بول ور ده حادثه پیښ نسی.
لزینو بهرنیو هیوادونو څخه د طب له زده کړو پاکستان ته ورسان شو کسانو له دې عمله په اسلام آباد کې مظاهره کړې چې حکومت یې سندونه یا ډیګرانې نه مني.
زمون فیوچر سوال دے پیسے منگی دے دی او پیسے دا سینے دی جرا یو 5-6 لاکھ روپے لگی دا ال دے کی کروڑوں روپے لگی خدا نیمو خلق اور کی جائیداد نہ خرچ کڑی سونے خرچ کڑی دی
د دې ترڅنګ زین نو رپورٹونه هم لرو را سروس. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکای کانګرس جو بایدن ته د ولسمشر کېدو سرټیفیکیټ ورکړی دی. دا د امریکای د ولسمشر په ټاکنو کې وروستۍ مرحله وي چې د یو تن بریا تاییدوي. تر دې وروسته به جو بایدن د جنوري په 6 د ولسمشر په توګه سوګند پورته کړي. په امریکا کې د نومبر په میاشت کې د ولسمشر ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې د ډیموکرات ګوند جو بایدن د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مقابله کې ډېرې رایې یووړې، خو ټرمپ په دې نتیجو نیوکې وکړې او د بېقاعدګیو تورونه یې پورې کړل. پرون دغه پرتشدد پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او د پولیسو سره یې نښتې وکړې. په دې ټول صورتحال به وروستي معلومات له منور شاه واورو.
د امریکا د کانګرس ګډې غونډې د انتخاباتي استازو یعنی الکتورل کالج د رایو او شمیر له لارې د ډیموکرات ګوند جو بایدن د اوسني ولسمشر ټرمپ په مقابله کې د نومبر 3 د ولسمشریزو انتخاباتو رسمي ګټونکو په توګه اعلان کړ. د جنوري 8 اقدام د منتخب ولسمشر بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هیرس په حق کې د انتخاباتي بهیر وروستی پړاو دی. دوی دواړه به د جنوري په 6 د خپلو دندو لوړه کوي. بایدن د ټرمپ د 222 انتخاباتي رایو په مقابله کې د الکتورل کالج 308 رای ترلاسه کړې. پرون د امریکا کانګرس له هغې وروسته د ولسمشریزو انتخاباتو د تاییدولو د مخنیوي وړمبۍ هڅه رد کړه چې د کانګرس په ودانۍ د بلوې په نتیجه کې 4 کسان مړه شو. د بلوګرو له حملې وروسته ډزې هم وشوې چې له وجې یې د کانګرس غړو د سرپنا لټولو لپاره یو خوا بل خوا منډې ترړې شروع کړې. د کانګرس ودانۍ ته په زور د بلوګرو ورننوتلو وروسته په ډزو کې یوه ښځه هم ووژل شوه. ځایي رسنیو خبر ورکړی چې وژل شوې ښځه د ټرمپ سرسخته پلوي وه او د امریکا په هوایي ځواک کې هم دنده ترسره کړې ده. د واشنگتن پولیسو ویلي چې نور 3 کسان د روغتیایي بیړني حالت له وجې مړه شوي او 250 کسان نیول شوي هم دي. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن په کانګرس د بلوګرو ورختل د هیواد په جمهوریت یوه بې ساري حمله بللې ده. د وټونو لشمیر وروسته ټرمپ یو بیان جاری کړ چې پکې یې په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا تکرار کړه، خو ژمنه یې وکړه چې بایدن ته به په آرامه واک منتقل کړي. ټرمپ په خپل دې بیان کې ویلي چې که څه هم دی د انتخاباتو له نتیجو سره مکمل اختلاف لري او حقایق د ده خبره تاییدوي، خو بیا به هم د جنوري په 6 د واک انتقال په سم ډول ترسره کیږي. ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک د تشدد وروسته د ولسمشر ټرمپ اکاونټونه په عارضي توګه بند کړي دي. ټویټر ویلي چې د دوی د قاعدو او ضابطو د سرغړونې په ترڅ کې د ټرمپ اکاونټ د 12 غنټو لپاره بند کړ. داراز فیسبوک هم ویلي چې د ناسم استعمال له وجې په نوموړي تر 40 غنټو بندیز ولګاوه. خو د بندیز لږ وخت مخکې ټرمپ په ټویټر ویډیو پیغام کې خبرو پلویانو ته وویل چې د دوی په درد او خفګان پوه دی، خو اوس د دوی په امن کې خپل کورونه ته لاړ شي ځکه چې دا وخت د امن او امان ضرورت دی. د امریکا په کانګرس د بلوګرو د ورختلو د پیښې په اړه نړیوال خبرګونونه هم مخې ته راغلي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي چې په دغه تشدد او لاقانونیت به په نړۍ کې د جمهوریت دښمنان خوشحاله شوي وي. د برتانیا وزیر اعظم بورس جانسن بیا دا پیښه د جمهوریت لپاره سپکاوی بللی دی. بلخوا د روس د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا د یو امریکایي خبریال هغه څرګندونې شریکې کړې چې وایي امریکا به نور ځان د جمهوریت لپاره د مثال بللو جوګه پاتې نشي.
اوریدونکو تاسو له منور شاه څخه واوریدل چې بیګا د امریکې په مرکز یا په سر ښار واشنگټن کې څه پیښ شو. د امریکې کانګرس جو بایډن ته د ولسمشر کېدو سرټیفیکیټ ورکړ، خو د امریکې د اوسنی ولسمشر چې د جنوري په شلمه به واک جو بایډن ته سپاري، ډونالډ ټرمپ پلویانو پر تشدد پلویان چې د هغې کانګرس ته نوتي وو او هلته یې د پولیسو سره نښتې هم کړي. تاسو د نوي منتخب شوي ولسمشر جو بایډن په اړه واورېدل. جو بایډن څوک دی؟ په دې اړه به نور تفصیل له ملیحا میرزا ته واورو.
د امریکا د 2000 شلم کال صدارتي انتخاباتو کې جو بایډن ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته په یو سخت سیالي کې ماتې ورکړه. همدې سره د جوزف روبینټ بایډن چې اکثر خلک د جو بایډن په نامه یادوي د 150 کالو ارمان هم پوره شو. د ډیموکرات ګوند نومان جوزف بایډن دوه وارې نائب صدر پاتې شوی او د ډیلاویر له ریاسته د اوږدې مودې لپاره سینیټر هم. جو بایډن د کورونا وایرس وبا په لړ کې د ټرمپ پر پالیسیو تنقید کولو. جو بایډن په زیاتو الیکټورل ووټونو حاصلولو سره د امریکا ولسمشر جوړ شو. د ټاکنیزې ډلې یا الیکټورل کالج په 528 ووټونو کې د یو امیدوار د کامیابۍ لپاره 270 ووټونه پکار وي. 70 کلن بایډن چې د نومبر په 6مه به 70 کلن شي، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو عمر رسیده صدر دی. په خپل انتخاباتي کمپین کې نوموړي د ملت متحدولو، د کورونا وایرس وبا د کمولو، له ملګرو هیوادونو سره د تعلقاتو د بیا جوړولو او په نړیواله کچه د امریکا نوم د بیا اوچتولو وعده کړې وې. د اکتوبر پر 28مه په جورجیا کې د خپل انتخاباتي کمپین په وخت بایډن ولسته ویلیو چې زه په دې هیواد خبر یم، زه په خپلو خلکو خبر یم او پوهیږم چې دغه قوم متحد کړم او ویرغوم. جو بایډن به د جنوري پر 6مه د خپل چوکۍ لوړه کوي. نوموړی په داسې حال کې واک سنبالوي چې د نسل مهاجرت په سر کوم تقسیم دی. د کرونا وبا له امله شاوخوا 10 میلیون کسان متاثره شوي، په اقتصاد بوج زیات شوی او د بیروزګارۍ له وجې یو غیر یقیني صورتحال جوړ دی. جو بایډن ته به له خپلو یورپي ملګرو ملکونو سره تعلقات سمول وي. بلې خوا ته په خپل موقف کلک ولاړ هیواد روس دی او د چین لخوا ورته یو نړیوال چیلنج ورپیښ دی. خو د نوي منتخب شوي صدر جو بایډن دا په سیاست کې نوې قدم نه دی. نوموړی یو تجربه کار سیاستوال دی. جو بایډن د 500 کالو زیاتې مودې لپاره سینیټر او د 2009 نه تر 2010 پورې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په دوري حکومت کې د 8 کالو لپاره نائب صدر پاتې شوی دی. جو بایډن درې وارې د سینیټ د بارنو تعلقاتو کمیټې مشر او د اوږد وخت لپاره هم د دغه کمیټې غړی پاتې شوی دی. نوموړی په دې بابت کې د ډېرو ملکونو سفرونه کړي او د تجارت په ګډون د اټومي وسلو او په 1999 کې له شوروي مشرتابه سره د وسلو د کنټرول په موضوع په خبرو اترو کې یې برخه اخیستې وه. د هغې 10 کاله پس د کمیونیسټ رژیم د ړنګېدو او پخوانی شوروي اتحاد د تقسیم په وخت جو بایډن د نیټو د پراخېدو په حق کې و. په خارجه امورو کې د تجربې په بنیاد پخوانی ولسمشر باراک اوباما جو بایډن دوه وارې خپل نائب یا مرستیال غوره کړی و. د 2000 انتخاباتي کمپین کې دواړو نوماندانو ډونلډ ټرمپ او جوزف بایډن په مباحثو کې په یو بل ټکونه کول، خو د بایډن د خبرو تور طریقه لږ آرامه وه چې کېدی شي ووټران ورته زیات متوجه شوي وي. کارپوهانو ویلي چې بایډن د کلونو لپاره په سیاست کې پاتې دی ځکه چې د خپلې تجربې په بنیاد له رایو ورکوونکو سره د ښو رابطو جوړولو صلاحیت لري. جوزف روبینټ بایډن په 1922 کې د پنسلوینیا ریاست په سکرانټن ښار کې پیدا شوی و. نوموړی د منځنۍ طبقې په یو کورنۍ کې لوی شو او په 4 ماشومانو کې د مور پلار مشرې اولاد و. څه وخت پس د هغه کورنۍ د ډلاویر ریاست ویلمنګټن ښار ته کډه شوه. په سکول کې هغه د فوټبال او بیسبال لوبه کوله او د خپل کلاس مشر و. بایډن په ډلاویر پوهنتون کې تعلیم حاصل کړ او بیا د نیویارک سټیټ یونیورسټي نه د وکالت ډیګري واخیسته. بایډن په 1968 کې له نیلیا هنټر سره واده وکړ او له هغې یې 3 بچي و، خو نیلیا او لور یې په یوه ټرافیکي حادثه کې مړه شو. هغه وخت بایډن 29 کلن و او د حادثې 100 هفتې پس په 1992 کې هغه په لومړي ځل سینیټر منتخب شو. د بایدن یو زوی بو د مزغو د کانسر لامل د 15 کال په عمر مړ شوی. بل زوی هنټر چې اوس 500 کالو دی د مودې لپاره په نشه اخته و. د 2014 نه د 2019 پورې هنټر د یوکرین د انرژي د یوې کمپنۍ په بورډ کې پوزیشن لرلو. هم په دې وجه ور باندې د ټرمپ پلویانو په صدارتي کمپین کې تنقید کولو. خپلو بچو ته د وخت ورکولو لپاره بایدن سمودا د سینیټر د پریښودو فیصله هم کړې وه، خو بیا همکارانو په دې قانع کړ چې داسې ونه کړي. هم په دغه موده کې به د هر ورځ له ډلاویر واشنګټن ته په ریل ګاډي کې 90 منټه مزل کولو چې ورباندې د ایم ټریک جو نوم کې ښودل شو. ایم ټریک په امریکا کې د ټرین سرویس نوم دی. روزانه دغه سفر د هغه په پالیسۍ هم اثر وکړ چې بایدن د ریل ګاډي په ترانسپورت کې د انقلاب خبره په خپل ولسمشریز کمپین کې شامل کړه او ویل یې چې د هغه کارکوونکي طبقې مرسته به ورسره وشي چې ولسی ترانسپورت استعمالوي. په 15 کالو کې بایدن کله هم د سینیټ لپاره په سیالي کې نه ده بیللې، خو بیا هم په سیاسي ژوند کې مشکلات لیدلې دي. هغه په 1988 کې د 46 کالو په عمر په ولسمشریزو انتخاباتو کې ودرېدلې و. دغه شان په 2008 کې هم هغه په دغه زغل کې شامل و، خو دواړه وارې په خپل ډیموکرات ګوند کې دننه د سختې سیالۍ له کبله کامیاب نه شو او په سر کې له دغه بهیره ووتلو. د څه وخت لپاره روان کالم داسې ښکارېده چې داسې به بیا وشي او هغه به یو ځل بیا کامیاب نه شي. بایدن د 2019 کال په اپریل کې انتخاباتو ته د ودرېدو اعلان کړی و، خو تر دې مخکې هغه زړه نازړه و. دغه مقابل لسکونه نور کاندیدان ولاړ وو چې څه سیاست کې نه ویو، څه زیات آزاد یا لیبرل وو او څه پکې ځوانان او کیڼلاسي وو. بایدن کوشش کولو چې ځان د هیواد لپاره د استحکام یوې نښې په توګه وړاندې کړي چې دغه په خبره دغه هیواد د ډونلډ ټرمپ په صدارت کې د جنگ میدان جوړ شوی دی. په خپل کمپین کې بایدن د نسل او مهاجرت په سر د قوم ویشلو لپاره ټرمپ تورنولو او ویل یې چې د دغه قوم بنیادي اقدار او جمهوریت یې په خطر کې اچولی دي. د خپلې امیدوارۍ اعلان په وخت بایدن په یوه ویډیو کې ویلیو چې دوی د دغه قوم د روح لپاره جنگ کوي. نوموړي ویلیو که چېرې ټرمپ د 4 کالو لپاره واکمن شو، نو په بنیادي توګه او د همیش لپاره به د دغه قوم خاصیت داسې بدل کړي چې دوی هغه نه دي او دی یې نشي زغملی. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د بایدن کارکردګي ډېره ښه نه وه. هغه وخت زیات پام لیبرل کاندیدانو برنی سانډرز او الیزابت وارن طرف ته و، خو بیا د فروری په اخره کې هغه وخت د بایدن لپاره هر څه بدل شو کله چې په جنوبي کارولاینا کې ډېره مخامخ شو او زیاتره د تورپوستو امریکایانو ملاتړ ورته حاصل شو. د 2020 صدارتي انتخاباتو کمپین په داسې وخت روان و چې د کورونا وایرس وبا په نړۍ کې خپره ده. ډیموکرات ګوند په اګست کې په ورچوال بڼه یا د انټرنیټ له لارې د خپلې غټې قومي غونډې یا نېشنل کنونشن د کولو فیصله وکړه. بایدن خپل زیاتره کمپین له خپل کوره کولو. د هغه مقابل ټرمپ د صحت خطرونو ته په پام نه کولو سره په لویه پیمانه جلسې جلوسونه وکړل. ډونلډ ټرمپ د بایدن په ماسک خندا کوله ورته جو هایډن ویل. هایډینګ د انګریزي ټکې چې د پټېدو په اصطلاح استعمالیږي. د کورونا وایرس وبا له امله په ورچوال بڼه کمپین سره بایدن ته دا فایده ورسېده چې یوه کمزوري یې پټه شوه. دا کمزوري یې ولس ته د خبرو صلاحیت کمې دی. بایدن د خپلې مسکا لپاره مشهور دی، خو په شمیرو د کلونو په یادونه کې کله کله خطا کیږي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنی مو بجو
پام کا
په یو نیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په سلورو بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. پرون د پېښور په بنو کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ تر 45 پورې غړي ونیول. په دې کې د دې غورځنګ یو مشره سنا اجاز هم و. کله چې دا خلک ونیول شو، بیا خلکو د پښتون ژغورنې غورځنګ په پلویتوب باندې په سوشل میډیا کې ډېر شور جوړ کړ او له پولیسو غوښتل چې دا پرېږدي. پولیسو هم دا خلک پرېښودل، خو 4 کسان بیا هم د ځان سره ایسار. په دې اړه د غلام غوس رپورټر
پېښور کې 13 ورځ د پښتون تحفظ مومنټ د لاریون پر مهال د پولیسو لخوا په عریضي توګه نیول شوي تر 40 زیات کسان د شرقي تانې نه بیګا ماسخوتن راخوشي کړي شوي دي. د پېښور د پولیسو لوړپوړو چارواکو د پښتون تحفظ مومنټ د پلویانو په ضد د دې تازه کاروایۍ په اړه څه نه دي ویلي، خو د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکی چې د دوی د لاریون پر مهال هم موجود و بیګا ناوخته یې مشال ریډیو ته وویل چې د لوړپوړو پولیس چارواکو په امر دا کاروایی ترسره شوې وه چې مقصد یې هغه کسان معلومول و کومو چې د یاد غورځنګ په یو بل ترسره شوي لاریون کې د ریاستی ادارو په ضد نارې وهلې وې، او هم په دې وجه په شرقی تانه کې د نیول شویو کسانو نه د دوی څلور ملګري ایسار کړی شوي دي، ځکه چې په دغه کسانو باندې په یو تیر شوي احتجاج کې د ریاستی ادارو په ضد د نارو وهلو په لړ کې مقدمې درج شوي وې او نور ټول کسان د پولیس تانې نه خوشې کړی شوي دي. په دغه نیول شویو او بیا په خوشی شوي کسانو کې د پښتون تحفظ مومنټ په اله سنایي جاز هم شامل وه، او هغې بیګا ناوخته مشال ریډیو ته وویل:
ډاکټر سید عالم مسید صاحب چې زمونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د سنټرل کمیټې ممبر هم دی او زمونږ سینیئر لیډر هم دی، د هغه د گرفتارۍ خلاف د هغه د خلاصون لپاره مونږ یو لاریون را جوړ کړو. مونږ چې د پښتونخوا اسمبلۍ مخې ته کله هغه واک خپل ختم کړو لاریون ختمول نو پولیس کریک ډاون شروع کو، تقریبا سلور درزنه خلک سره زما مونږ بوتلو، چې کله مونږ هلته تانی ته بوتلی شو نو مونږ ته دا ویلی شو چې ستاسو ایف آئی آر کې نوم دی، چې د ایف آئی آر تپوس مونږ وکړو نو ایف آئی آر د اتوار د ورځې د علي وزیر دپاره شوي لاریون هغه دغه ایف آئی آر یادو، په هغې کې صرف اتو کسان نامې وي چې په هغې کې دا پنځه څلوېښت کسان یا څلور درزنه خلک چې بوتلو په دې کې صرف د یو کس موجود و.
سنایي جاز زیاته کړه چې د ادارو لخوا د دوی په زورولو سربیره به دوی خپله مبارزه جاري ساتي.
گرفتاریاں خو وی او ایف آئی آر د درزن نه زیات شوه په ما باندې، دا سه کوم ایف آئی آر او گرفتارو ته ګور بیا خو جدوجہد نه کیږي. جدوجہد د ایف آئی آر گرفتارې د ریاست جبر چي دا د مبارزه د جدوجہد برخې چې کله مونږ میدان تر کوزي مونږ ته پته چې دا هر څه بدې کې راځي، خو مونږ بیا هم ولاړیو.
یاد دی وی چې هم په پیښور کې د ډاکټر سید عالم میسود د نیولو نه وړاندې 13 میاشت د دسمبر په 14 نیټه د کراچۍ د پولیسو په سپارښتنه د پښتون تحفظ مومنټ یو مخکخ او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر هم له پېښوره نیولې شوی و، او بیا د هغه د نیولو په سر د پښتونخوا په شمول په نورو پښتون مېشتو سیمو کې د یاد غورځنګ لخوا لاریونونه ترسره شوي و، او پولیس چارواکي وایي د دغه لاریونونو وروستو هم د پی ټی ایم د ځینې فعالانو په ضد مقدمې درج شوي دي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او اوس هم کوټه د زو په کوټه کې د هزاره کان کیندونکو د وژنې پر ضد د هزارګانو پرلت نن په 15 ورځ هم دوام لري. دا کسان څو ورځې وړاندې د مچ په سیمه کې وژل شو چې زمواري داعش وسلوالې ډلې منلو. مظاهرچنو تر هغو د مړو له ښخولو انکار کړی دی تر څو چې د دوی په وینا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هلته نوی ورغله. عمران خان پرون په ټوئیټر ویل چې هغه حاضر دی چلته ورشي، خو غوښتنه یې دا ده چې خلک دې خپل مړی ښخ کړي. په همدې حال کې وزیر اعظم دا نه دی ویلي چې کله به هلته ورځي. خلکو بیا د مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ویل دي چې دوی د وزیر اعظم عمران خان نه هلته تګ د دې لپاره غواړي چې ورته دا یقیني کړي او ډاډ ورته ورکړي چې بیا به په ازره شیو باندې د رقم ته حمله نه کیږي. په همدې حال کې د پاکستان مخالفو د پاکستان د حکومت اپوزیشن ګوندونو یا مخالفو سیاستوالو مریم نواز چې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر ده، او بلاول بټو زرداری چې د پیپلز پارټي شریک مشر ده، هغه ویل دي چې دوی به هم کوټې ته ورشي او په دغه غم کې به ځان شریک کړي د خلکو سره. د کوټې د مظاهرې حال به له یوب ترین ور
د کوټ پر غربي بای پاس سړک د ازاره قبیلې لورې احتجاجي پرلت نن و پنځمې ورځې ته داخل شوی دی. په پرلت کې په سلګونو کسان چې ښځې او ماشومان هم پکښې دي په شنه یخ کې هر ورځ ګډون کوي. بلې خواته د پیشپزه د مرکزي انجمن تاجران بلوچستان له لورې نن په کوټه او د صوبې په نورو غټو ښارو کې کار بندیز دی. د کار بندیز پر مهال په کوټه کې ټوله دوکانونه او مارکیټونه تړلي او پر سړکانو د موټرانو چلن کم دی. تیر مازدیګر د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وفاقي وزیر سمندری امور علی زیدی او د وزیر اعظم معاون خاص زلفی بخاری د پرلت وزایت ورغلی او الته د پرلت برخوالو سره خبري وکړه. پر دې مهال د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان غوښتنه وکړه چې احتجاج کوونکي د خپل مړي وخاورته وسپاري. دغه وروسته به عمران خان د پرلت د برخوالو سره د لیدو لپاره وکوټ ته هرو مرو راسي.
اگر عمران خان صاحب کے آنے سے یہاں مسئلے حل ہوتے تو عمران خان صاحب دو منٹ نہیں لگائیں گے ادھر آنے. لیکن میں وہی کہوں گا
بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وائے کہ عمران خان دا راتک سے خستونزا ہوارے دلے سی نو عمران خان بدل تا پر آتا کی دو منٹ ہم و نہ لگوی تو زداوان چا اگر آئیس نو اگر با مشتا سوائی اگر با داگا وائی چستا صوبائی حکومت ناس دی داگا سخ خلستونزی ہواری کری ستاسو پا بلوچستان کی ترقی نستا دا دوی سخ اغواری تحفظ نستا دا دوی سخ اغواری او دا پولیس مسئلہ دا هغه هم د دې صوبې څخه اوریدلی سي. که په ښار کې د امنیت د راوستلو مسله ده نو هغه به هم زه او ته اوارو. که موږ هڅه وکړو نو دا کار کېږي او که موږ کوشش نه کوو نو وفاق هیڅ نشي کولی. خو د پرلت برخوالو د اعلی وزیر د غوښتنه یو ځل بیا رد کړه او ویل چې تر څو وزیر اعظم عمران خان دلته نه وي راغلی نو دوی به تر هغه وخته پورې دلته ناست وي او دوی ته تسلي نه وي ورکړې چې په راتلونکي به هزارګان د ترهګرۍ په پیښو کې نه وژل کېږي. هغه وخت پورې بدوی خپل و احتجاج ته دوام ورکړي.
منم اواز علی دا از موږ مطالبات نه منی چې موږ مطالبات نه منی موږ د لیک شنو موږ دا درنه جاری پرېږدو. موږ مطالبه دا دی چې وروره موږ ته مزمت په کار نسته چې خالی مزمت ماته وي چې مزمت یا موږ ته عملی اقدامات په کار ده. موږ دا په کار ده کې بول ور دا حادثه پیښ نسی تر تا پورې چې وزیر اعظم خپل دلیل نه دی راغړي. از ما مطالبات نه منی چې کس سره دا درنه نه ماته وو د لیک شنو. گورنمنٹ کو ختم سوئی دن گورنمنٹ کو باید استفا ورکی دنورم پا بولیس پکم راغلی دی التز موږ یو ورکر باندې دا ولی دی چې ورور دلت کار مکه وزا چې بول ورکر وو کی تاتم بیا دار کم ل لوم لکه دا لس کسان چې لاله کړین دار کم کو.
خو پرلت د ورتلو څخه له مخه د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په مشرتابه کې و غونډه په کوټ کې وسوه. په کوم کې چې صوبایي وزیرانو جگپړو چارواکو ګډون کړی وو په غونډه کې پریکړه وسوه چې دوی په دمج ته پیښې د یو کمیشن د لارې پلټنه کوي او زمیداران ته به سخت سزا ورکول کیږي. چې د مسلم لیگ نونډلې مرستیالې مشرې میرمن مریم نواز ویلې دي چې هغه به د هزاره قبیلې د خلکو سره د یووالي لپاره نن وکوټې ته راځي. تیر ماښام په خپل یو ټویټر پیغام کې مریم نواز یاده کړې ده چې زه به د خپل پلار التجا وړم او غوښتنه به کوم چې د پرلت برخوال دي خپل مړي والا ته وسپاري په دې هیله چې دوی به د خپلې لور درخواست نه ردوي. د یادونې وړ ده چې د جنوري په دویم او درېیمه منځنۍ شپه د مچ په ګشتوري سیمه کې د وسلوالو کسان له لورې لس د کویلې کان کیندونکي وژل شوي وو کوم چې د کوټې د هزاره ټاون اوسېدونکي وو. پر دې باندې د هزاره قبیلې له خوا نه یوازې پرلت پیل شو بلکې دوی تر اوسه هغه مړي وخاورو ته نه دي سپارلي او د احتجاج په توګه یې د پرلت په ځای کېښې دي. یادې وي چې د پیښو وروسته وسلوال کسان په تېښته کې بریالي شوي وو خو د یادې شوې پیښې ذمېداري داعش په غاړه اخیستې ده.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وامه اوریدل چې د کورونا وایرس څخه څنګه ځان وساتي. کورونا وایرس لا هم شته دی او په پاکستان کې پرونو په 43 ساعتونو کې 50 کسان د مړ شوی دي. نو ځینې خلک په د سوشل میډیا او ټولنیزو مطبوعاتو باندې دا وایي چې د دې دور ختم شو، خو د ډاکټرانو د چارواکو په نه داسې نه ده. او اوس هم کرونا وایرس یو ځل بیا چې د په زور کې ده، نو که ځان ته ساتل غواړي دغه اسانې طریقې دي استعمال کړي. درې نیمې بجې شوې، راځئ چې له احمد الله څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د امریکا د کانګرس ګډې غونډې د انتخاباتو استازو یا الیکټورل کالج د رایو شمیر للارې د ډیموکرات ګوند جو بایدن او اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مقابله کې د نومبر 3 د ولسمشریز انتخاباتو رسمي ګټونکو په توګه اعلان کړ. په کانګرس کې د انتخاباتي کالج د رایو شمیرو تر خمیزو وروسته ټرمپ په یو بیان کې په انتخاباتو کې د درغلۍ او په اړه خپله ناسمه دعوه تکرار کړې ده، خو د بایدن واک اخیستو مخې ته به یې د لارو هوارولو ژمنه هم وکړه. د اپوزیشن اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن غوښتنه کړې ده چې په قبایلي ضلعو او بلوچستان کې موجود فوج د بیرته خپلو بیرکونو ته ولېږل شي. د پاکستان فوج او حکومت د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو د سملاسي جواب نه دی ویلی، البته پخوای همدغسې تورونه رد کړي دي. فوج او حکومت تل دا ادعا کړې ده چې په قبایلي ضلعو کې د ترهګرو له منځه وړي دي. د بلوچستان په مچ سیمه کې د هزارګانو وجنې پر ضد د بلوچستان د سوداګرو ټولنه نن پر احتجاج ده، او د کوټې په ګډون د صوبې په نورو غټو ښارونو کې دوکانونه او مارکیټونه بند کړي دي. بلخوا د کراچۍ د 15 نه په زیاتو ځایونو کې هم نن په دویم ورځ د هزارګانو سره د یووالي لپاره احتجاجي مظاهرې روانې دي. دې ترڅنګ په 15 ورځ هم په کوټه کې د هزارګانو پرلت دوام لري. دوی د جنوري د 2 او 3 شپه په مچ ښار کې د خپلو 100 کسانو د وجنو پر ضد درنه ورکړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ادعا کوي چې په قندار ولایت کې تر 500 زیات طالبان وجلی دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د قطر پلازمینه دوحا کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو دویم پړاو پیل شوی دی. دغه خبرو پیل د جنوري په 15 ټاکل شوی و، خو د دوانو لورو مرکچیانو له یو ورځ ځنډ وروسته پرون چهارشنبه لومړنۍ غونډه وکړه.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له احمد الله مود خبرونو لنډیز واورید. اوس یو بل رپورټ درته درورو، د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری اتحاد پرون په بنو کې د خبرو پښتونخوا په بنو کې یو غونډه مظاهره او جلسه وکړله، او په دې جلسه کې دوی ځل بیا د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کړې ده، او همدارز د دې تحریک مشر مولانا فضل الرحمن پر پوز نیوګي کړې دي چې د دوی په وینا امنیت راغلی، چې مخکې پوز ویلي وو چې امنیت په ډېرو سیمو کې راغلی دی، نو بیا هلته پاتې کېدو ته ضرورت نشته او باید له قبایلي ضلعو څخه پوز ووځي. پوز په دې اړه باندې تر اوسه پرسه نه دي ویلي، خو حکومت د عمران خان د استعفا غوښتنه ردوي او وایي چې دوی د خلکو په رایو راغلي دي او په تیرو ټاکنو کې درغلي نه ده شوې، نو ځکه استعفا نه ورکوي. په دې اړه د عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
د پاکستان جمهوری غورزنګ پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په قبایلی سیمو او بلوچستان کې پرنام نه یو او بریدونو اندېښنه خولې، او وایي چې د امنیت ټینګولو حکومتي وعده نه دی پوره شوې. دا خبره نوموړي د جنوري پر شپږمه په بنو کې جلسې ته په وینا کې وکړه، چې ورته د غورزنګ زرګونه پلویان ورغلي ول. د ترهګرۍ ضد کفوز قرباني ورکړې، نو ولز هم قرباني ورکړې ده، او اوس کا ترهګرۍ موجوده ده، نو بیا ستا وعده غلطې دي. آیا قبایلو کې امن شته؟ دهشتګردي شته او کنه؟ آیا بې ګناه خلک وژل کیږي؟ نو بیا فوز څه لپاره هلته پروت دی؟ ترهګرۍ ځکه نه ختمیږي چې د فوز هلته د پاتې کېدو جواز یا بانه موجوده وي. بلوچستان کې فوج پروت دی، وایي دا امنیت مسله ده. موږ مطالبه کوو چې قبایلي سیمو او بلوچستان نه فوج واپس بیرکونو ته بوځي. مولانا فضل رحمان دا سرګندونې پر داسې محل کړې دي چې په 2000 کال کې هم په ټولو قبایلي سیمو ځانګړي ډول په شمالي وزیرستان کې لسګونه هدفي بریدونه، چاودنې او له امنیتي ځواکونو سره د وسلوالو نښتې وشوې. حکومت او فوج په وار وار ویلي چې په قبایلي سیمو او وزیرستان کې یې امن پر ځای کړی. وسلاوال یې شړلی د هدفی بریدونو مخانیولو لپاره هڅې روانې دي. د بنو جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی په وینا کې وویل چې پاکستان کې لاین سره سم د ټولو قانونو برابري او د جمهوریت ټینګښت غواړي. حکومت په خپلو اداو کې ویلي چې اتلسم آئینی ترمیم لاندې ټولو صوبو ته برابرۍ حق ورکړل شوی. جلسه کې مشرانو خپلو ویناو کې اندېښنه څرګنده کړه چې اتلسم آئینی ترمیم ختمولو هڅه کیږي، خو حکومت د ترمیم ختمولو په اړه په ښکاره څه نه دي ویلي. جلسې ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر امیر حیدر خان هوتی هم وینا وکړه او د پاکستان په خراب اقتصاد یې نیوکې وکړې، د موجوده حکومت ناکامي یې وبلله. د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت په بیا بیا د خپلو اقتصادي تګلارو دفاع کړې او وایي خراب اقتصاد ورته له تیرو حکومتونو په میراث کې پاتې وو چې د سمولو هڅه یې کوي. انتخاباتي کمیشن او حکومت په بیا بیا ویلي چې د 2013 کال انتخابات په کورانه ول. حکومت زیاتوي چې د احتساب بهیر به روان وي او د پی ڈی ایم په وینا وزیر اعظم عمران خان دندا نه پرېږدي ځکه چې په وینا یې ولس منتخب کړی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
اور رضیم کو تاسو مشال ریډیو ته وګه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم د اوس موږ اوریدل شي. اوس به د ننګرهار ولایت جلبات ښار ته لاړ شو. زموږ همکار باز محمد عبید موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. اول ته ځکه زو چې نن د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه مرستیال ولسمشر امرالله صالح جلبات تورغلی او ولته خلکو سره خبرې کړې دي، خلکو هم سره خبرې کړې دي. نو عبد صاحب په خیر راغلی او که اوریدونکو ته په دې اړه باندې نور معلومات ورکړي چې د دې سفر په وخت باندې څه خبرې وشوې.
مننه بشریان. ولسمشر چې سحر راغلی نو اول ناستې د بلابل ولسوالیو د قومي مشرانو دینی علماو سره وکړه، دا غوې ستونزې واورېدلې، هغه ځینې غوښتنې لري هغه ورسره شریکې کړې او بیا چې کله غونډه پیل شوله په غونډو کې ویناوالو خبرې وکړلې، د پارلمان وکیلانو وکړلې، د ولایتي شورا وکیل وکړلې، همداسې ولسي استازو وکړلې. نو د ډیرو ویناوالو غوښتنه په سوله باندې تمرکز کولو چې سوله چې په هر قیمت راځي نو افغانستان ته د سوله راشي او نور د جنګونو متحمل افغان ولس نه دی. دا د خلکو ویناوې وي، خو په دې برخه کې ولسمشر بیا چې کله وینا کوله د جمهوریت نه، د نظام نه او د دغه اوسنۍ لاسته راوړنې چې دغه شلو کالو کې افغانستان ته کومې لاسته راوړنې راغلي، که د ښځو په برخه کې دي، که د نور صنعت په برخه کې دي، که د اقتصاد په برخه کې دي، د ده د پایدار ساتلو غږ یې وکړلو چې موږ په هغه صورت کې سولې ته ژمن پاتې کېږو چې دغه لاسته راوړنې او دغه وقار پکې د افغانانو خوندي پاتې شي. بل غوښتنه د خلکو دا و چې مثلا د پارلمان یو وکیل غوښتنه وکړه چې د کابل او جلال آباد د دویم سړک چې کوم دی د تیرو لسو کلونو راهیسې شروع شوی دی خو نه پای ته نه رسېږي. همداسې د تورخم جلال آباد د دویم سړک خبره وشوله، د اوسپنې د پالتۍ خبره وشوله، د سولري برق خبره وشوله. خلکو غوښتنې وکړلې چې دلته برق کمې دی، د صنعتکارانو هغه غوښتنو ته جواب نشي ویلی. نو ولسمشر نه پټلۍ په برخه کې وویل چې د پاکستان سره خبرې په دې برخه کې فاینل شوي دي چې د پېښور نه به بیا د ډاکې پورې او یا هم د جلال آباد پورې د اوسپنې پالتۍ راځي او ورسره وای چې سکل به 100 میلیون ډالر په تورخم باندې سرمایه‌کاری کوي چې هغه ته د موټرو د لپاره د نوی پارکینګ ولري ټرمینل جوړ وي او د مسافرونو ستونزې پکې ور حل شي چې دغه تګ راتګ ډېر کیږي. د دې نه علاوه دلته په ننګرهار کې چې د شپږ سوه بستریز روغتون کوم کارونه پیل شوي دي تقریبا د ځینو ودانۍ جوړې شوي دي، د ځینو برخو ودانۍ جوړې شوي دي، لیکن نور تحصیلات او هغه تجهیزات چې دي ته ضرور دي د هغه په برخه کې هېڅ کار تر اوسه پورې نه دی شوی. د خلکو غوښتنه دا وه چې همزمان په کال راتلونکي دوه کالو کې چې دا ودانۍ سرته رسېږي باید چې دغه تجهیزات او تحصیلات یې هم پوره شوي دي. ولسمشر دا ژمنه وکړله چې مثلا بل ځل چې راځي یا دا چې د ننګرهار نه چې کوم پلاوی ورځي او دوی د ننګرهار ضرورتونه هلته ورته لیست کوي، بیا به د مختلفو وزارتونو وزیران راغواړي او دغه ټول مسایل به ورته مخ تګي چې هغه د پیدامې په برخه کې د سرکونو خبره ده او که د ښار د پراختیا د خبره ده. یو خبره چې ولسمشر وکړه او چا دلته نه وکړي وویلې چې د جلال آباد ښار دپاره یو ډېر لوی پلان تر کار لاندې دی چې په راتلونکي کال کې به ځینې پروژې داسې منظورې کړي چې د جلال آباد ښار به ورسره وسط پیدا کړي او نه یوازې د ټول افغانستان په کچه بلکې د سیمې په کچه به جلال آباد یو نمونهي ښار جوړ
کړي. صحیح شو عابد صاحب، ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسې اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږې. زموږ خبریال بزمود عابد موارد چې له جلال آباد یې موږ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر په اړه معلومات راکول، او تاسو به کیو خبره واوریدله چې ولسمشر غنی غلطه د سولې خبرې هم وکړلې چې د طالبانو سره د سولې کوم خبرې چې روان دي د کوشش کوي چې هغه کامیاب شي او د افغانستان جګړه پای ته ورسیږي. په همدې حال کې درته دا هم وایو چې د افغان حکومت د پلاوی او د طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې چې دی هغه بیا شروع شوي دي، او که څه هم د افغانستان د سولې د شورا چې کومه ده د هغې په وینا باندې دا ابتدایي دي، دا دویم مرحله اوسه پورې چې نن ابتدا شوې ده په ابتدایي شکل دي، خو په راتلونکو ورځو کې به بیا ژورې خبرې نورې کېږي او بحث به لا هم په دې اړه دوام لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم موږ امداوس اوریدلی شي. اوس به یو رپورټ ته ورشو. په اسلام آباد کې و مظاهره شوې ده، په بهر کې له طبي زده کړو فارغ شو کسانو په اسلام آباد کې مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کړې چې حکومت دې ډیګریانی یا سندونه ومني. د پاکستان حکومت د ځینو هیوادونو پوهنتونونه په تور لیست کې چولی دي او سندونه یې نه منل کیږي. د داسې نو فارغانو شمیر تقریبا 8000 ته رسیږي. په دې اړه د شنواز ترغزی رپورټ اورو چې د مظاهرچیانو په غږ شروع کیږي.
دغه احتجاج په اسلام آباد کې د پاکستان میډیکل کمیشن دفتر مخ ته د هغه ډاکټرانو دی چې له ځینو بهرنیو هیوادونو نه د طب زده کړې کړي او یې کوي. دوی د حکومت غواړي دوی باید پاکستان کې د ډاکټر په حیثیت تسلیم کړي شي. فارن میډیکل ګریجویټس یا هغه ډاکټران چې له بهر هیوادونو نه د طب ډیګری اخیستي دي، پرون د جنوري په شپږمه احتجاج کړو چې د اسلام آباد پولیسو په دوی اوبه ورویشتلې چې ګینه دوی لاړ شي او دوه ډاکټران یې گرفتار کړي هم وو. دغه ډاکټرانو بیا د اسلام آباد له ټولو لوی لار سرینګر های وی هم بند کړ او غوښتل د دوی د غوښتنو تر منلو پورې به دوی خپل احتجاج جاری ساتي. په دغه ډاکټرانو کې یو د سوات ډاکټر امان الله هم دی او امان الله د چین د یو طبي پوهنتون نه د ایم بی بی ایس ډیگری اخیستی ده او مشال ریډیو ته وویل
چې یو سټوډنټ 2015 کې تللی دی چاینا ته رشیا ته بل یو ځای تللی دی 12 کې تللی دی 10 کې تللی دی هغه دا ټایم کې دا نه پتا او باقاعده پی ایم ڈی سی هغوی له NOC ورکړی دی هغوی تللی دی هلته کې چا تھرډ ایئر دی چا فورتھ دی چا سو گریجویټ شوی دی څومره مشکل حالات وي هغوی فیملی هغوی سپورټ کړی دی سر کنه تاسو هغوی نه تپوس کوي هغوی د فیملی نه تپوس کوي چې اوس هغوی سره ډیگری نه دي بلاس کوي او دې کې اوس پی ایم سی ڈی ته وایي نه تاسو بلیک لسټ یې نو سی چې د دې ماشوم د دې پکې څنګه راځي خدا چې نن نه بعد کم خلک دی هغوی د بار امپلیمنٹ شي موږ دا مطالبه کوي
د پاکستان میډیکل کمیشن په پانه یو لیست هم جاری شوه چې په کې د قرغیزستان او ازبکستان یو شتبي په هنتون او کالجونو بلیک لیست یا داسې چې ډیگری یې په پاکستان کې نه منل کیږي هم جاری شوه د یو نجی ټلی ویژن سما په پانه دوی د یاد کمیشن لخوا لیکلي چې په دغه هیوادونو کې اته زر زده کوونکي دي چې ډیگری یې په پاکستان کې نه منل کیږي احتجاج کوونکي ډاکټران وایي چې د پاکستان میډیکل کمیشن لخوا په داسې ګام په زرګونو ډاکټران په کور کې نه ځکه دوی ته نه خو نوکری ورکول کیږي او نه به ورته په شخصي توګه د ډاکټرۍ اجازت ورکول کیږي هر کله چې یو تن د ډاکټرۍ سبق وای اول به پاکستان کې څو میاشتې په یو سرکاري روغتون کې د کوم ماهر ډاکټر سره پریکټس یا عملاً ډاکټرۍ زده کوي بیا د کمیشن لخوا د شیډیول مطابق به دوی ته د رجسټر میډیکل پریکټیشنر یا هغه ډاکټر چې د حکومت لخوا ورته د کار کولو اجازه وي خپل نجی روغتون هم خلاصولی شي د ډاکټرانو په احتجاج کې د کوهاټ سیمو اوسیدونکي ډاکټر صلاح الدین هم شامل وو دوی هم د چین هیواد نه د ایم بی بی ایس ډیگری اخیستې ده
دا سینې دی چیرې یو 5-6 لاکھ روپے لګي دا الته کې کروڑونو روپے لګي خزه نیمو خلکو ورکې جایدادونه خرڅ کړي سونه خرڅ کړي دي خويندو غریبانو سونه خرڅ کړي په کور نه سي چې موږ نه څو هغه کې مطلب تعلیم حاصل کړي موږ ته مسلې دا دي چې د پی ایم سی چې د کنه د رول اول خو در اولی ما چې بیا هم دم نه کې خو رول کې غدي نه بیا د 2021 نه بعد کې غدي ځکه چې د 2016 ولا 17-18 ولا د کیس غلطي نشته دا د ملک دا ځوانان چې میډیکل د طب سبق ویلې دی هغه دلته ولاړ دي مظاهره کې سخت یخنی ده ځوانان دي پیغلی دي دا غوی پلاران دي چې مزیران دي هغه څه پر دې ځوانان ترانل استاسو مسلې سي دي استاسو دغه څه دي نو دا ځوانان دلته ناشري
د انګريزي ورسپانې دی نیوز انټرنیشنل د خبر تر مخه پولیسو نو وخت گرفتار شوی ډاکټران پری خودلی او د اسلام آباد ډیپټي کمشنر د خولي لیکلي دي چې د ډاکټرانو او د پاکستان میډیکل کمیشن ترمنځ خبرې اترې روانې دي کمیشن ویلي چې د ډاکټرانو جایز غوښتنې به منل کیږي او بل دا چې د دوړو فوریقو ترمنځ د مذاکرات او یا خبرو اترو دویم پړاو به نن د جنوري په 2 بجې شروع کیږي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پښتو فلمونو د تاریخ پاړه یو مستند کتاب په دې ورسیو کې په پېښور کې چاپ شوی دی د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمې سره تعلق لري نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې دا 300 پاڼو په دې لوی مجلد کتاب کې د پښتو فلمونو فلمي ستورو سینماګانو او فلمي دنیا سره تړلو خبرو د موندلو لپاره 2 کاله مهنت کړی دی او په شخصي لګښت یې دا کتاب چاپ کړی د په دې اړه باندې د نجیب امیر رپورټ او روچې د یو پخوانی فلم پسندري شروع کیږي
د پښتو فلمونو پاړه د لومړنی کتاب پښتو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پېښور خپور کړی د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څانګې سیړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر صورتحال نه دی په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی د ډایرکټرانو بل باب دی هدایتکارانو د فلم سازانو بل باب دی د کامیډین چې دي د هغې بل باب دی او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بل باب دی بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بل باب دی نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم مانه د پریخودی په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري نو ټولې څانګې ما په دې کې شکم دی نو راغستې دي
حاجی اسلم خان وایي تروسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوی چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په دسمبر کې خپور شو. خو د نوموړي په وینا تر دې نیټې پوره دېرش کاله وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه و د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و. ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلی هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلام خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو، ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو په امپیریل تھیٹر میں ورتوی او بیا رسو امپیریل ٹاکیز او بیا دغه نه پس دغه سینما نوم شو ناولتی، چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغسته او اسرنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغلته چلے دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغسته، نو دا بدی کال په کال بیا په اخترلو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او دغه غوا حمزه بابا په خپل دی دغه کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پاغی کې لیکل دی.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومیدا. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کې د شی په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوې کتاب خوشاله دی او ګټه وری غني.
ہاں میں نے وہ آپ کی آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پشتو فلمز کی اور بہت اچھی.
تا سوچے دا پختو فلموں نو پاڑا دا کم کتاب خبر کوئی ہا غم مالی دلے دے دا ډیر خ کتاب دے او یو خ ہسا دا دا کتاب پدی ہم خ دے چ دا پختو فلموں نو پاڑا ډیر سیڑن ترو سن دا شوی نو دا دی کتاب خبر دل یو لوی ہسا بولم
اور یہ بہت اچھی کوشش ہے.
دا پاکستانی فلموں نو دغه سیڑن کے دا ہم وای چی کدا پختو فلموں نو پاڑا یاد کتاب اردو جب تاہم ترجمہ شو نو دا با قامی کچا دا فلم پاڑا دا معلوماتو غختون کو مینوالو تا یو لوی زیروی. دا پختو فلمونو دا تاریخ پاڑا دا دی چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولون کې محمد اسلم خان وای سره دا دی چې دا یو شوق لمخی دا کارو کرد، خود دا کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نو، هغه وای ډیر ستړی ګالل دی.
خو په دې کې زه د ډیرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو زن خلق را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائدہ ده. نو د ستونزو سره مخ شوې ډېرې ما، ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زلاړه ما دی ملکند په دې غرونو کې یو زید ګلخان نومي اداکارو ډېر په مهنت هغه سلورم پندم دل باندې چې زلاړه منو ما پیدا کو دا شان دا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلی نو دی پسې دا ګرځېدل ما ته ګرانو، خو الحمدلله دا ګرانې خدای پاک ما ته آسانی کړې دي. تر کومه حده پورې چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته نو تقریبا یو 100,000 روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلي.
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي، ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده. خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې پکار وي. د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی، هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی، خو باور نشي چې په کتاب لګول شوي پیسې به بیا ترلاسه کړي.
اسلم اجی ډیر قابل کس دی، ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري. خدای دې خوشاله ساتي. نو کار پکار دے دا تشکاندا و دا تشکاندا جی اسلام جی ڈکا مونگی منا نہ کہو او دا دا قربانی دا پاتشو دا بازار خبر نہ دا بازار خود پختنو دا کتابون واسم نشتا دے نو لما پا خیال چی کا جی اسلام خان دا تم ساتی چی دا کتاب بخ پختانا زڑ پوری نسی او خرس باشی نو دا تم دے نکی زکر چی پختن پا موبیل باندھے خو 50,000 کتاب یو موبیل باندھے ورکی پا بوٹان خو 8,000 ورکی خو پا کتاب 80 روپے نہ ورکی دا دا پختانو بد قسمتی دا
لڑ بشا دا دا دے دنیا نہ بڑے لڑ لڑ شا
دا اردو فلمونو دا تاریخ لیکوال اعجاز گل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے
تاسو یہ په یاد ولرای دا ډیره ترخی خبرې دي اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرص نه شول بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته سپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږي دي خو کدا ډول سیرنیس کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي کنه نو په شخصي توګه خو ګران ده خود پختو فلمونو تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای لخپل ولسا ناهیلی نه دی هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شي
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
جہان دیہات رتونا ددت مند
Thank you.